شپږ بجې شوې. زه اجمل تورمان د عبیدالله عبیدی په تخنیکي همکارۍ تاسو ته د نن ورځې وروستۍ پښتو خبری مجله وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به برېټانیا ته د ولسمشر غنی د سفر سربیره پر یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو هم درته راپورونه وړاندې کړو، خو تر هر څه د مخه صالح محمد صالح د دې ساعت له مهمو خبرونو سره.
جرمنی په پام کې لري چې یو ډله نور افغانان هم افغانستان ته ستانه کړي. د سرې میاشتې ټولنه وایي چې په داخلي روغتونونو کې به 141 هغه ماشومان تدبیر کړي چې د زړونو د سوري ناروغي لري. د پاکستان او هندوستان ترمنځ د کرکټ مسابقه د باران له کبله وځنډېده. د افغانستان یو چارواکی وایي جرمني په پام کې لري چې یو ډله نور افغانان هم چې په دغه هیواد کې د پناه غوښتنه رد شوې بیرته افغانستان ته ولیږي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یو چارواکی د جرمني خبري اجنس ته ویلي په پام کې ده د دغو پناه غوښتونکو البته که د سه شنبې پر سهار د کابل پر نړیوال هوایي ډګر کښېني. دا اجنس په حواله دا به د 2018 د کال د ډسمبر راهیسې 15 ډله افغانان وي چې له جرمني څخه افغانستان ته لیږل کیږي. په تیرو 4 الوتنو کې ټولټال 590 افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ستانتا ستانه کړی سی ودی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له برتانوي چارواکو سره پر سوره د خبرو لپاره نن برتانیا ته لاړ. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر به په دې سفر کې له برتانوي چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو هم خبري وکړي.
د دې سفر هدف هم د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا ده. د افغانستان د سولې په پروسه کې د انګلستان پر ملاتړ او نقش به هم بحث او نظرونه تبادله شي.
ولسمشر غنی به د دې سفر په لړ کې د برتانیا د حکومت چې د برتانیا د حکومت د مشرتابه په رسمي بلنې کوي د افغانستان او انګلستان د کرکټ د مسابقې لیدو ته هم لاړ سي. دغه مسابقه د سه شنبې پر ورځ ترسره کیږي. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي چې په داخلي روغتونونو کې 141 هغه ماشومان تداوي کوي چې د زړونو د سوري په ناروغۍ اخته دي. دې ټولنې نن په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه ماشومان به د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمې کلیزې په مناسبت په وړیا ډول تداوي سي. د سرې میاشتې ټولنه وایي چې له 2008 د کال راهیسې د زړه د سوري په ناروغۍ اخته نږدې 16,000 ماشومان رجستر شوي چې له دې جملې څخه نظر یې تداوي سوي او 16,000 نور درملنې ته انتظار دي. ترکیه وایي تمه لري چې له روسیې د میزایلو د S-400 ډوله دفاعي سیستم انتقال راتلونکې میاشت پیل سي. د CNN تلویزیون د ترکیې څنګ د راپور له مخې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن ویلي چې ترکیې ته به د S-400 ډوله دفاعي دستګاو انتقال د جولای په نیمایي کې پیل سي. د انقرې لخوا له مسکو د هوایي مدافع د دې سیستم د رانیولو موافقه د ترکیې او امریکا د متحده ایالتونو ترمنځ د کړکیچ عمده سرچینه ګڼل کیږي. امریکا وایي د روسیې سخت دغه دستګاه د امریکا سخت F-15 ډوله جنگی جټل وټکو ته یو خطر ګڼل کیږي. واشنگټن ترکی ته ویلي چې روسي د هوایي مدافع د دزګاو رانیولو لپاره به د F-15 ډوله الوتکو لرانیولو منع کړی سي. واشنگټن په عین حال کې خبرداري ورکړي چې ترکیه له روسي د میزایلو F-400 دفاعي سیستم رانیسي نو ممکن له بندیزونو سره به مخامخ سي. په هنګ کنګ کې په زرګونو کسان لار کوڅو ته په مظاهرو راوتلي او د سیمې د رهبری د استعفا غوښتنه لري. د بدسل کې دا چې د هنګ کنګ رهبری چین ته د تورونو کسانو د ورسپارلو د قانون لانجمن لایحه وځنډوله او پر ورستو یو پیښو یې ژوره خوشینی څرګنده کړه. فعالان وایي چې د مجرمانو د استرداد د لایحې د ځنډولو لپاره د کاریلم پرونی اعلان کافي نه دی. دوی وایي چې د هنګ کنګ رهبر کاریلم باید ژر تر ژره د قانون دغه لایحه فسخه استفاده وکړي او د اعتراضونو پر مهال پر مظاهره چانو د پولیسو د ځواک کارونې له کبله د بخښنه وغواړي. د بشري او مدني حقونو د جبهې رهبري بونی لیونګ وویل د هنګ کنګ خلکو ته زیات وخت درواغ ویل سوي دي. په هنګ کنګ کې وروسته له هغې مظاهرې پیل سوې چې د چین طرفدار حکومت په هغه قانون کې تعدیلات پیشنهاد کړل چې پر اساس یې په پام کې وه ځینې تورن کسان د محاکمې لپاره چین ته وسپارل سي. او د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د هندستان او پاکستان مسابقه د باران له کبله وځنډېده. د انګلستان د مانچستر په لوبغالي کې د دې لوبې په چا ټاس پاکستان وګټه، خو هندستان ته یې بلنه ورکړه چې بیټینګ وکړي. هندستان توانېدلی چې تر 24 اور پورې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره 315 منډې وکړي. ویل سوي چې تر 500 000 زیات وګړي به دغه مسابقه په هند او پاکستان کې پر ټلویزیونونو وګوري. پرون افغانستان خپله 4 سیالي د جنوبي افریقا پر لوبډلې وبایلله. د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ سیالي د ویلس په کاردیف لوبغالي کې وسوه. هلته د ازادي راډیو خبریال وایي چې کمزوري بیټنګ د افغانستان د لوبډلې د ماتې یو اساسي علت و.
تاسی ازادی رادیو ته وکیاست. ارګوی ولسمشر محمد اشرف غنی په بریتانیا ته په خپل درې ورځنی سفر کې له بریتانیا چارواکو سره د سولې په اړه خبرې وکړې.
هدف سفر هم ګسترش روابط دو جانبه او همچنان در رابطه با نقد و حمایت انګلستان از پروسه صلح افغانستان بحث و تبادل نظر خواست.
د ولسمشر د ویان لسیال شاه حسین مرتضوی و واشنگتن د لومړي ځل لپاره تهران په افغانستان کې په بمی بریدونو تورن کړی. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان څېړونکي وایي امریکا په دې سره هڅه کوي چې پر ایران فشارونه زیات کړي. په بهرنیو موضوعاتو کې واورئ چې ایرانی پلوو حوثی اغیانو ویلي چې پر سعودي عربستان د بی پیلوټ الوتکو په وسیله یو بل برید کړی دی. په ورته وخت کې سعودي عربستان ویلي چې دا الوتکه ویشتې ده. نور راپورونه هم شته، ملتیا وکړئ. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. ارګوی ولسمشر محمد اشرف غنی به لندن ته په خپل درې ورځنی سفر کې له بریتانیا چارواکو سره د سولې په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر د ویان رسیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادې رادیو ته وویل د ولسمشر غنی دا سفر د سولې په برخه کې د نړیوال اجماع یو برخه ده چې د بریتانیا رول پکې ډیر مهم دی. افغان ولسمشر د بریتانیا چارواکو په رسمي بلنه نن سهار لندن ته روان شو. ارسلان مرسلین په اړه راپور لري.
د افغانستان جمهوریت ریاست هیله لري چې برتانیا ته د ولسمشر غنی دغه سفر به تر بل هر وخت ګټور او مثبت نتایج ولري. ولسمشر غنی به لندن ته په خپل سفر کې د افغانستان او برتانیا ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا او د افغانستان د سولې په بهیر کې د برتانیا پر رول خبرې وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي د ولسمشر غنی دا سفر د سولې په مشورتي جرګه کې د کړو ژمنو برخه ده چې ګام په ګام عملي کیږي.
د ولسمشر د سفر هدف د دوه اړخیزو روابطو پراخول دي او دغه ډول به د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم د بریتانیا پر ملاتړ خبرې اترې وسی. موږ د سولې په مشورتي لوی جرګه کې اجماع ته ورسېدو او یو خلاصولو. بل مسله سیمیزه او نړیواله اجماع ده. له نیک مرغه چې له سیمې بهر هم یو اجماع د جوړېدو په حال کې ده. موږ هیله لرو چې دغه ډول اقدامات او تحولات چې په ملي سیمیزه او نړیواله کچه رامنځته شوي یوې تلپاتې سولې ته د رسیدو په لاره کې به له موږ سره مرسته وکړي.
ارګوی د سولې په پروسه کې د افغانستان سری کرکې په یو پریکړه لیک کې مطرح شوی وي او ولسمشر غنی هم جرګې ته د خپلو ژمنو د عملي کولو وعده ورکړې وه او د سیمه ایز اجماع جوړول د دغو ژمنو برخه ده. مرتضوی وایي د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان د سولې په تړاو مثبت اقدامات د ترسره کېدو په حال کې دي او افغان حکومت تمه لري چې له دې اقداماتو سره به تلپاتې سولې ته نور هم نږدې شي. وړاندې تر دې جرمني هم ویلي چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د کوربتوب لپاره یوې غونډې ته تابع ونیسي. داسې یوه غونډه چې د جرمني چارواکو په وینا د افغان حکومت استازي او طالبان به پکې ګډون کوي. بلور ته په کابل کې د چین سفیر د ملي امنیت له سلاکار سره په لیدنه کې د افغان سولې په تړاو دی ویناستې جوړولو ته د چمتووالي خبره کړې. هغه چمتووالی چې جمهوری ریاست یې خوشبینه او هیلمن کړی دی. لندن ته د ولسمشر غنی سفر په داسې حال کې دی چې کابل ته د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر اووم سفر وروسته ټاکل شوی ډیر ژر قطر ته ولاړ شي. د سولې عالی شورا تمه لري چې خلیلزاد او طالبان به په دې پړاو خبرو کې د پامبر نتایجو ته سره ورسیږي. د ولسی جرګې غړی جعفر مهدوی لندن ته د ولسمشر غنی سفر هیله بهونکې بولی.
افغان سیاستوال باید هڅه وکړي چې د نړۍ له ټولو هیوادونو سره په اړیکو کې د بې طرفۍ اصل او توازن په بنسي په ورته وخت کې زموږ ملي ګټې جواب وي چې موږ له دې ټولو هیوادونو سره دوستانه اړیکې ټینګې کړو. خو که افغان ورخه زونیسي نو دا کار به ناوړه پایلې ولري.
پاکستان تل په دې تورن شوی چې د افغانستان سولې پروسه لبن به سره مخ کوي. خو ښاغلی مهدوی وایي چې لندن پر پاکستان نفوذ لري خو په دې شرط چې افغان حکومت وکړی شي د نړۍ د هیوادونو ترمنځ توازن په پام کې ونیسي. وړاندې تر دې ولسمشر غنی د روان میلادي کال د جون په 14مه د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د شانګهای سازمان په 19مه سرمشري ځکه د افغان سولې په برخه کې پر سیمه ایز اجماع ټینګار وکړ او ویل چې د افغانستان سولې د سیمه او نړۍ په ګټه ده.
د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې ولسمشر باید برېټیا ته په خپل سفر کې د هغه هیواد له چارواکو سره د افغان سولې په پروسه کې د پاکستان پر رول ټینګار وکړي. نصر الله ستنګزی وایي چې برېټانیا له امریکا وروسته په بیلابیلو برخو کې د افغانستان مهم شریک دی او هم دغه هیواد له پاکستان سره ښه اړیکې لري، نو کولی شي په افغان سولې کې هم رول ولوبوي. له ستنګزی سره رحمت الله افغان مرکه کړي. نوموړی وایي
کچېره واقعا د انګلیس دولت ښاغلی غني او د یو مختلف پهلوان استقبال کې مؤثر سفر به وي. د لپاره چې انګلستان یو د هېوادونو ده چې دا اوس یې که په افغانستان کې وجود لري، د امریکې نه وروسته دومین هېواد ده چې په افغانستان کې ډېر شمېر افاکر لري او په اتلس کلو کې د افغانستان په قضاو کې دخیل یو هېواد ګڼل کېږي. له بلې خوا د ملګرو ملتو د امنیت شورا غړیتوب لري. سیمه ایز لحاظ پاکستان باندې ډېر قوي نفوذ لري، کولی شي د افغانستان په سوله کې لاغنده رول ولوبوي.
د پاکستان او برېټانیا اړیکو ته په کتلو سره چې ډېر زیات سره نږدې ایم دي، د رئیس جمهور دا سفر کچېره په قوي دلیل او منطق سره الته د افغانستان د سولې مسله مطرح کړي، په پاکستان به تاثیرات زیات وي؟
زه به ګنه کوم چې انسان موږ او پاکستان سره په یو وزن پرتل کړي. یعنې اگر اوبد چې پاکستان نه لري له انسان سره طبیعتاً هغوی ته ترجیح ورکوي، یعنې هغوی ګټو ته هم ترجیح ورکوي. او په هر صورت کې انګلستان باید پاکستان باندې فشار راولي تر ډېره حده پورې به مؤثر وي. اما لویه ستونزه دا ده چې متاسفانه دلته د سولې غږونه راجېږي، د بینالمللي اباده دی چېرې د سولې په پروسې کې په نړیواله سطحه همغږي رامنځته نه شي، متفرق فعالیتونه برسره پر دې سولې پروسې ته مؤثر نه استوي دی، بلکه منفی تاثیرات به هم ولري.
هغه کوم ټکي دي چې افغان پلاوی په ځانګړي توګه ولسمشر باید له برېټانوي چارواکو سره د سولې په اړه مطرح کړي؟
د افغانستان دولت دا په کار دی چې د نړیوالې ټولنې په همغږۍ باندې تمرکز وکړي، مالکیت باید افغانانو ته ورکړي او د افغانستان د خلکو ګټې په هر ډول مذاکراتو یا هر نوع ملي او بین المللي مسایلو کې باید تر ټولو ترجیح ورکړي. دا ظرفیت باید د افغانستان ولسمشر په لندن کې ابراز کړي او ثابت کړي.
د خلیلزاد وروستۍ هڅو ته په کتلو سره خلیلزاد طالبانو ته مشروعیت ورکړی ده که د سولې لپاره هڅې ګړندې کړي؟
زه به ګل کوم چې متاسفانه زه په دې ارتباط سره نور دوستان ته کله کله د خلیلزاد سفرونو ته ډېر مثبت ګوري، زه ډېر زیات خوشبین نه یم. اولت هم ډېر واضح ده چې زه به ګل کوم طالبانو له دې مذاکرات نه ډېره ګټه واخیسته، د نړۍ لوړو قدرتونو سره کښېني، خپل شرایط په ډېر صراحت سره وایي او متاسفانه چې د خواته د افغانستان دولت چې د مالکیت بحث کوي دا حتی له ډېرو جنراتو نه خبرېږي. دا په خپله د بانه لري چې طالبان له دې فرصت نه ډېره ګټه اخیستی تر څو چې افغانستان د سولې پروسې ته یې مؤثریت وربخلي.
د سیاسي چارو پوه او د پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
واشنگتن د نومري زل لپاره تهران په افغانستان کې په بمی بریدونو تورند کړي. د نړیوالو چارو یشمیر افغان څیړونکو وایي امریکا په دې سره هڅه کوي چې پر ایران فشارونه زیات کړي، خو د دوی په وینا دغه کړکیچونه به د افغان سولې پروسه زیانمن کړي. د پراسه حل کې د تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تور لګولې چې د کابل په روسي برید کې د ایران لاسو. تفصیل له ناجی ساپیور.
که څه هم ایران په وار وار له افغان طالبانو څخه په ملاتړ تورن شوی، خو دا لومړی ځل دی چې امریکا ایران په افغانستان کې د بریدونو په ترسره کولو تورن کړی. یو شمیر افغان څېړونکي وایي امریکا په دې کار سره هڅه کوي چې په ایران فشارونه زیات کړي، خو د دوی په وینا دغه کړکیچونه به د افغان سولې پروسه زیانمنه کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفای وایي
په دې وخت کې دوی دا کړکیچونه زیاتېدل معنا دا ده چې هغه تلاشونه چې د امریکا د خوا د سولې د افغانستان لپاره کیږي هغو ته هم ضرر رسول کېږي. نو هغوی د هرې بلې لارې نه چې ایران استفاده وکړي چې امریکا ته ضرر رسوي هغه نه استفاده کوي او هغه موقعه د ایران دپاره یوازې د افغانستان صحنه ده چې د امریکې هغه ټولو کوششونو فعالیتونو ته دوی غواړي صدابه ورسوي او زموږ سولې ته رسېدل وځنډي.
تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تور لګولی چې د کابل په ورستي برید کې د ایران لاس و. په دې برید کې څلور ملکي وګړي وژل شوي او څلور امریکایي عسکر ټپیان شوي وو. خغلی پامپیو د شنبه په ورځ په واشنگتن ډی سی کې د خبرو پر مهال په سیمه کې د سو بریدونو یادونه وکړه چې په وینا یې ایران پلو کسانو کړي او په ترس کې په کابل کې د جوزا د لسمې د بمی برید یادونه هم وکړه. د دغه برید مسؤلیت طالبانو منلی و. امریکا په تیرو څو اونیو کې څو ځلې ایران په دې تورن کړی چې په سیمه کې پر امریکایي اهدافو بریدونه کړي، خو دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د بمی برید په تړاو پر ایران دا ډول تور لګوي. د واشنگتن او تهران دغو کړکیچونو او ادعاو د افغانستان سوداګري هم زیانمنه کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د افغانستان او ایران ترمنځ اوسمهال سوداګري د عمل په ډګر کې زیانمنه شوې ده. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزی وویل
دا په افغانستان په اقتصاد او د افغانستان په بهیر باندې مستقیما تاثیر کوي. موږ ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو، ځکه زموږ مصرف په مال باندې زیات راځي. د ایران د لارې نه قبلېږي، تشتۍ د ایران بنادر ته اجازه نه ورکول کېږي. موږ به مشکلات نور هم ډېریږي ورځ په ورځ باندې.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوال وړیکو پخوانی غړی خالد پښتون وایي افغان حکومت باید په داسې حالاتو کې داسې سیاست غوره کړي دونو ترمنځ د کړکیچونو قربانی نشي. د افغانستان دولت په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات خپل مهم ستراتیژیک متحد ګڼي، د هڅې هم کړي چې د ایران د دولت سره ښې اړیکې وپالي. په دې ورسېو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په سیمه کې کړکیچ ته په پاملرنې سره لازمه ده چې افغانستان د دواړو اړخونو سره د یو دوست هیواد په توګه د یادو هیوادونو ترمنځ له کړکیچ نه ځان لري وساتي.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځی پونه کی
کابل خریان د جنایتکارو ډلو د فعالیتونو زیاتیدو اندیښمن کړي. دوی حکومت غواړي چې دغه ډلو د نیول لپاره جدي اقدام وکړي. دا په داسه حال کې چې پولیس وایي 13 ورځ د یو جنایتکار ډلې مشر نبی کوهبندي په کابل خر کې د پولیسو لخوا وشل شوې ده. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
په کابل خار کې د یوې مجرمې ډلې د مشر نبی کوهبندي له وژل کېدو وروسته د دغه خار اوسیدونکي له حکومت غواړي چې د دغه ډلو د فعالیتونو مخنیوي ته اقدامات جدي کړي. دوی وایي دغه ډلو په خار کې د دوی ژوند ستونزمن کړی دی. حاجی خان آزادی رادیو ته وویل د دغه کسانو او ډلو نیولو ته باید هسي جدي شي.
خلک زه تختی او د موټر تختی مثلا غلا کوي، کار د حکومت تکړه سیوردا حکومت خو زنورم کار وکي گرفتار کی.
د کابل خار بل وسیدون کې مولا خان هم له حکومت ورته غوښتنه لري.
قطعه خاص وزارت داخله او وزارت دفاع ټول ارګانونه باید په دې اړیکه باندې خپل زحمتونه ډیر وکړي چې د دې بدبخت عمل څخه مونږ او تاسو خلاص شو.
دا په داسې حال کې ده چې د پولیسو په خبره 13 ورځ د یوې جنایتکار ډلې مشر نبی کوهبندي د نهمې امنیتي حوزې اړوند سیمو کې د پولیسو لخوا ټپي او بیا د ټپونو له امله مړ شو. د هغه مهال ووژل چې د پولیسو پر وړاندې مقاومت کاوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نبی کوهبندي د یوې جنایتکار ډلې مشر و چې له څلورو میاشتو راهیسې د پولیسو تر څارنې لاندې و. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې نبی کوهبندي له څو کلونو راهیسې په کابل ښار کې د خلکو په وژلو، غلاګانو او داسې نورو جنایي اعمالو لاس پورې کړی و. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي آزادي راډیو ته وویل د داشان کسانو د نیولو لپاره هسې جدي شوي دي.
د نزدیکای نه چندان دور ما شاید دستگیری
دی وی په لری ورځو کې بنا، بلکې په نږدې ورځو کې به تاسو د داشان سو کسانو د نیول کېدو شاهدان ووسی. دوی به هیڅ چیرې خوندي نه وي. پولیس ورپسې دی، د دوی یو یو بنیسي او د قانون منګولو ته به سپاري. خاغلی رحیمی وی په تیرو دوو میاشتو کې په سلګونو کسان چې جنایي جرمونه یې ترسره کول نیول شوي دي. د داشان کسانو په نیولو کې د خلکو ونډه مهمه ګڼي او وایي نبی کوهبندي هم د خلکو په همکارۍ سارلې ده. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران پلو او حوثیانو ویل دی چې پر سعودي عربستان د بی پیلوټ الوتکو په وسیله یو بل بریټ کړی دی. په ورته وخت کې سعودي عربستان ویل چې دا الوتکې ویشتلې ده. احمد تکل له نور تفصیل سره.
د حوثیانو اړوند المسيره خبری چینل تیر شپه ناوخته اعلان وکړ چې د ډلې پر سعودي عربستان د بی پیلوټ الوتکو په وسیله حمله کړې ده. د حوثی یاغي ډلې ویان یحیا الساری ویلي د حمله د چهارشنبه په ورځ شوې ده او د جیزان او ابها هوایي ډګرونه پکې پنهښ شوې. د ډلې ویلي چې بی پیلوټ الوتکې د ابها پر هوایي ډګر یو کروز میزایل توغولی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې جګړه کوي نن سهار اعلان وکړ چې د ابها سیمایز هوایي ډګر ته نږدې یو بی پیلوټ الوتکې ویشتلې او نسکوره کړې ده. خو د ائتلاف ویان ډګروال ترکی المالکی په خپل بیان کې د حوثی ډلې ادعا ته اشاره نه ده کړې. سعودي عربستان تایید کړی ده چې په دې حمله کې شپږویشت کسان ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د سعودي عربستان ولیعت محمد بن سلمان وایي چې د عمان په خلیج کې د تیلو پر دوه ټانکر کشتیو د پنځشنبه ورځې حمله ایران کړې ده. بن سلمان نن سهار له شرق الاوسط ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل ایران پر دې کشتیو چې یوې جاپانۍ و د حمله داسې مهال وکړه چې د جاپان صدر اعظم شینزو ایبه په تهران کې و او د ده په وینا ایرانیانو حتی د ایبه د سفر درناوی ونه کړ. بن سلمان پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د ایران پر وړاندې قاطع دریز ونیسي او زیاته یې کړه چې د دې هیواد جګړه نه غواړي خو خپلو خلکو ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او ګټو ته د هر راز ګواښ پر ضد به لازم اقدامات وکړي. سعودي ولیعت پر سعودي عربستان د ایران پلو حوثی یاغیانو د بی پیلوټ الوتکې وروستۍ حملې ته هم اشاره وکړه او ویل د دې ډلې دا او پخوانۍ حملې د سعودي عربستان د هغې غوښتنې د اهمیت پخلای کوي چې نړیواله ټولنه باید د ایران پر وړاندې قاطع دریس خپل کړي. لبلې خو د هغې نارویژۍ کشتۍ عمله د متحده عربی اماراتو دوبۍ ښار ته رسیدلې چې د عمان په خلیج کې چاودنه پکې وشوه او اور یې واخیست. دا کشتۍ دوه ورځې په ایران کې وه او یوه بله کشتۍ چې په هغه کې هم په همدې ورځ چاودنه شوې وه د متحده عربی اماراتو سواحلو ته رسیدلې ده. متحد ایالاتو پر دې کشتیو د حمله پړه پر ایران اچولې او ویلې دي چې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک ماینونه پکې ځای پر ځای کړي او الوزولې دي. تهران دا تورونه رد کړي او برعکس د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره تورنوي چې د ایران لخوا د ویرې د خورولو کمپاین پیل کړای دی.
د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ یو شمیر اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې لا هم زیات شمیر غیر مسوله وسلوال شته چې د دوی ژوند یې ورتريخ کړی دی. شریف الله شرافت لسیمه پری راپور لري.
د اورزګان ولایت خلک وایي لوی خالتی رو درې کلن رئیسی جګړه په مخه کړي او لبلې خوا غیر نامسوله وسلوالو یې هم ورته ژوند ترخ کړي او آرام ژوند کول ته نه پریږدي. د مرکز ترینکوټ شهر اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې لا هم زیات شمیر غیر نامسوله وسلوال فعالیت لري. دوی ادي راډیو ته ویل چې له شهر څخه نیولې حتی په خپل کورونو کې هم په ډاډه زړه ژوند لدی څخه نسی کولای. د ترینکوټ شهر یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې ویل
اغلاوی ست نه دی نه دی دا غوځ دمر په کلی کې نه دی اغلاوی ست نه دی په شخصي کې اوشتي سره ته راځم سلام نشانی ستلی د کور دی نه بل اصلي ودا سپلانکس ریبوت یا روینه بوت یا سو بوت یا هغه ګره د زور واک خلګی نه پرور د سوز د شپې د ماشه مخسن ازانو چې وسم بیا کور نو سره ته ول بیریو
ډیر کسان زیات دی ټکان کې یا بې ځای مټر غلی یا وسلی ور سره نو ډیر کارونه پکې نه چاغه د خلکو سره پیسې یا نور کارونه پکې چې جناخ یا مټران
سره کې نه باندې مزار څه چې وکی نه دی خدغه په شخصي کالو چې د درتراسي وایزو حکومت کې کولاړي ورته چې وکړ ولاړ په خپل لار باندې نه دی.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې لتیرو درې کلن رئیس وسلوالو طالبانو په 15 کیلومتر کې چار چاپیره ماسره کړی او ټوخه غزيدلې هم وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې. د خلکو غوښتنې د دې چې په دغه ولایت کې د دولت او امنیت راولي او د غیر نامسوله وسلوالو مخه دی ونیسي. د اورزګان ولایت امنیتي مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې غیر نامسوله وسلوالو د خلکو ژوند دور تریخ کړي. د دغه ولایت د پولیسو مشر محمد خطاب خنجری خبر ورکوي چې تازه په دغه ولایت کې د غلام دستګیر الماس په نوم یو غیر نامسوله وسلوال نیولې او د قانون منګولو ته سپارلې دي. کمانډان زیاتوي چې د نموړي لکور څخه یو کنټینر ډاکله وسلو هم راځتلې.
البته تصاویر در شما میبینه که فعلا در پیشتان موجود است. ما دو شب قبل ما یک عملیات را داشتیم.
دقل از تراورانی که تصویینی دوی ورزی مخ که موجود در ترین خانو پسیمه که دیو غیری نامسول وصلوال خاص غلام دستگیر الماس پر کور عملیات وکړه چې دغه یو کانتینر دکل وصلو متری راوڑی. په دغه کانټینر کې کوچنی او غټې وسلې هم شته، مهمات هم شته. دغه کس مو هم ونیولی او انتقال مو کړی مرکز کابل ته.
گرفتار شد و او را ما انتقال دادیم به مرکز.
نوموړی دستګیر الماس په دغه ولایت کې د شهرا کنډک پخوانی کومندان و چې اوس تقاعد شوی و او یادې وسلې، مهمات او د پولیسو البسایې له ځانه سره غیر قانوني ساتلی وه. قومندان زیاتوي چې په دغه نیول شوو وسلو کې دومره غټې وسلې هم شته چې د کورنۍ چار وزارت بیا په یو خبره کړې خبر پاړه کې د شهرا کنډک دغه پخوانی کومندان له وسلوالو طالبانو سره په لاس لرلو هم تورن کړي. نیول شوي کومندان غلام دستګیر الماس تر اوسه په یاړه څه نه دي ویلي. د اورزګان ولایت امنیه کومندان له خلکو سره ژمنه وکړه چې امنیت به ورته راولي او غیر نامسوله وسلوال به هم د قانون منګولو ته سپاري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
قدر من اوریدونکو، اوس هم بیا د کرکټ یو احوال اخلو. زموږ همکار محمد واصل وصال په بریتانیا کې چې د لوبي د نږدې څاري، د نن ورځې د لوبي حال کې کڅام د باران لکبل ویل کې چې د لوبه درېدلې ده، خو دا چې باران دوام وکي او کوون کې په دې اړه جزئیات څه وي؟ وصال صاحب زما غږ لري؟
بله بله، تورمن صاحب سلامونه، ستاسو غږ اورم. لوبه بیرته پیل شوې ده، باران درېدلی دی، اسمان بیرته شین دی او هندي توپ وهونکي میدان ته راښکته شوي دي او پاکستاني توپ اچوونکي هم د فیلډینګ لپاره. نو وروستی بال پاتې دی د لوبې، هندوستان تر دې مهاله 315 منډې کړي. دغه وروستی بال هم چې ترسره شي نو هدف به پاکستان ته په 500 اورونو کې وګورو چې څومره ټاکل کېږي. نو تر دې مهاله پورې هندۍ لوبډلې 315 منډې د 500 لوبغاړو په ځان سره پاکستان ته ټاکلې دي چې دا په روانو سیالیو کې یو له لوړو هدفونو څخه شمېرل کېږي، ځکه هندۍ لوبډلې ښه بیټنګ وکړه. دې لپاره کېول راهول 50، روهیت شرما 140 او کپتان ویرات کوهلی بیا 80 منډې جوړې کړې. نو مینوال هم کافي ډېر زیات راغلي دي دغه لوبې لیدو ته، او یو شمیر مینواله ته دا هم وایي چې پاکستانی مینوال هم دا خبره کوي هندي هم چې ورلد کپ دیونه ګټو خو دا میچ دی وګټو. نو دوی ډېر زیات انتظار باسي چې د دوی لوبډله دغه میچ وګټي. په ټوله کې 500 اورونه تورمن چې پوره شول، 310 منډې هندوستان پاکستان ته هدف
وټاکل. وسال سه په دغه د هندوستان د لوبډلې کپتان تر اخري شی وو پر پات شو کنه دای هم وسوځیدو ځکه چې دا په سټډیو کې هم لوبه متعقب نشو کړل.
ویرات کوهلی که څه هم اوټ نه و، خدای په خپل داسې فکر وکړ چې دی اوټ دی ګوندې. په دې وروستیو شیبو کې دی په خپل لاړو میدان نه بهر شونو، که څه هم لوبسار هم ګوته نه و اوچته کړې، او دی داسې فکر وکړ چې ګوندې بالې په بیټ لګېدلی. او وروسته چې د میدان نه دی کله بهر شو، هلته کیمرو کې وکتل شو نو دی اوټ نه و، خو چون دی میدان نه وتلی نو اوټ ورکړل شو. نو ویرات کوهلی هم اوټ شو، بالکل له میدانه بهر شو. او پر ځای بیا بل لوبغاړی شنکر او جادیپ راغلل، او وروسته شیبو پورې هغه دوه لوبغاړي بیا میدان کې ول چې دوی 500 اورونه پوره ولو بول. د 500 وکټو په ځان سره 306 منډې وکړې او 310 منډې پاکستان ته هدف وټاکل شو. نو په څو شیبو کې به پاکستانی توپوهونکي میدان ته د بیټنګ لپاره راښکته شي.
بله وسال صاحب، که څه هم افغان لوبډلې خپل څلور لوبې ټولې بایللې دي، خو ویل کېږي د سه شنبې په ورځ چې دوی د انګلستان د لوبډلې سره کومه لوبه ده، افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم ټاکل شوی چې دغه لوبه له نږدې وګوري. د دوی مورال څه دی؟ د دوی د ولسمشر په ورتګ سره د سه امکان شته چې دوی مثلا یوه قوي لوبه وکړي د انګلستان په وړاندې؟
بله تورمن صاحب، پمدغه میدان باندې چې نن لوبه ده، پمدې لوبغالي کې به افغان لوبډله هم د انګلستان په وړاندې لوبه کوي. د انګلستان لوبډله یو له پیاوړو لوبډلو څخه د دغه روان جام سیالیو. نو افغان لوبډله هم کله ناکله داسې بدبختي راواخلي، یو لوبډله افغان لوبډله هم په بد وضعیت کې ده په روان جام سیالیو کې. دا نو معلومه نه ده چې افغان لوبډله بل دغه وضعیت او دغه حالت بل اخره کله وځي. دا کرکټ کله ناکله په یو لوبډله باندې دغه حالت راځي
یا په یو لوبغاړي باندې بد حالت وضعیت راځي، نو افغان لوبډله هم په ښه حالت کې نه ده. نو په هر لوبه کې د دې توقع کیږي چې